احمد شیبریم، السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت وی ولایتي سرچینې ازادي رډو ته وویل چې دروازه پرون د پاکستان له لوري د تخنیکی ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې وه، خو نن سهار بیرته پرانستل شوه. دغه سرچینه زیاتوي چې اوس مهال په نورمال ډول مسافر په دې لاره خپل تګ راتګ ته دوام ورکوي. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافر او سوداګریزو زیر راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانستل شوې ده. د وروستي ځل لپاره دغه لار د 1403 کال په کب میاشت کې بنده شوې وه، چې دواړو لوریو ته پوله ساتو پرې څو ځله جګړې وکړې او بندشتې نږدې یوه میاشت دوام وکړ. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه پر ورځ له 100 ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د ویان سبیح الله مجاهد دفتر نن په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په وینا د کال له پیل راهیسې له 6200 څخه ډیر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. همدارس د کابل د کال له پیله ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او لخپل خاورې د نږدې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 10مه ویلي وو چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایران اخراج شوي دي. طالبانو له جاپان غوښتي دي چې د نوي کابل د ټراک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه چې د جمهوري نظام پر مهال په 2000 کال کې د جاپان نړیوالو همکاریو د ادارې یا جایکا په مرسته د 24 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوې وه، د نظام له سقوط سره یې چاري ودرېدې. په کابل کې پرون د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان د سفارت له غړیو سره د خبرو پر مهال د دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه وکړه. یو شمېر نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې شایي په راتلونکو څو کلونو کې په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سرچینې وچې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړ ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سینګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانیستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیسي، خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. عثمان دمبله او ایتانا بونتی د بالون دور یا د سرو زرو د توپ جایزه وګټله او د فوټبال په نړۍ کې د غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو په توګه وټاکل شول. دومله په تیر فصل کې د 10 کولونو او 15 پاسکولونو په تر سره کولو وکولای شول. له پاریس سن شارمان سره وځلی شو د فرانسې او اروپا اتلانو په لیک کې اتلولي تر لاسه کړي. دومله د دې جایزې په ترلاسه کولو سره وویل رښتیا هم د بیان لپاره کلمې نه لري. ایتانا بونتی د اسپانیا او بارسلونا و بشکلنه مدافع لوبغاړی په تاریخ کې لومړنی شزه شو چې درې ځله پرله پسې په نړۍ کې د فوټبال د تر ټولو ستر جایزه ترلاسه کوي. هغه وویل دا یو نه هیریدونکی احساس دی.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو، السلام علیکم. غرمه مو په خیر هیله مندم. تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکي اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمند میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو.
راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیدوس
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر هم چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه والدار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې اړه هم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کی خو که دغه عاطفي تجربه په خېشي وخت په تیشي او له ګروس ته سره نه لري ورته وګوري به امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړ شي. خدام کړی داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نسو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم، په خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړی، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و، د امریکا د سفر نومېدی، د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کېږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکئ او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نور د اکثر لیکوالو مختلف نه دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمیکیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ، 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه و لیکلي. نو دا
څلور دیرش کلنی کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زوم ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نه هم صنف کې چوم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم، ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نه شوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي، او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو، دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر وو، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو، د زړه بړه سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله، او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدل، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی، او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي، او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سوینه چې چا رقم سندر اورم او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي.
حتماً
خوشحاله باشم.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم خوخه باندی جاوید امیرخیل پغک سندر رو تاسو ته دی او دی ازادی رادیو ټوله اوریدونکو ته ډالۍ وی. ورستل سندری برته راګرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرې نو خو هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمر و خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شمله غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شمله غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شمله غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. اوس په هر کدو جگیگی، اوس په هر جڑا خوریگی، اوس په هر کدو جگیگی، اوس په هر جڑا خوریگی. یو باتور ملت غرقیگی، یو مضبوط وطن نڑیگی. های های وطن، های های وطن، های های وطن، های های وطن.
دنیا تا پرمو بزل ایو نڑے تا میڑنیو ایو دنیا تا پرمو بزل ایو نڑے تا میڑنیو ایو دنیا تا پرمو بزل
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مخسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنه ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره
چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه میادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلای او لیک ډیر معلومات واخلم او زو اوریدونکو پوسو ما ویل دلیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سمه نه تلفظ کړی یون لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویل چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توپ نه له کوم عمر نه چې وکولای سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغیز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دیکھو دیر اثر لگی تو مسلمان بندی پودی پکتیا کے استاد محمد اللہ مسعود دے خوانجی او دے خوانیز مرکز استاد دے اگر مسلمان تا تل کسی الولی او ناولون ورکوی چه ویل ولی بیای غگوی چور باندې تبصره وکي خپل نظر وایي د همدې دغه تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې افغانستان کے چو وقت کے دے موسم دے ادبیات و بنسٹ دے دو موسم والے کتابوں نے چاپ کر چھ دوین جنی وی چھ یو تکلانه و بلا گمان کم چھ نه کلانه و او غویم دیری خی کسی لیکنی وی نو کچری ماشومان ته کیسې ولوستل شي باور ول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کیږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړیږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبت اغیز کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمیش ترسوی می هغه چکل وړ کایو لا پڅلرو پنځم سنف کې وو یو پنځش په کیسې ولیکلې او استعداد یې خو والا هیڅ کیسې لیکلې خو به پرې خې ترنن پورې نور وو هیڅ څنګه دې لیکلې او اصلن ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی همداسې ده
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي نو دا سړی شابانی تحمیل اولی نشی او باید تحمیل نکی نو ما دوی خپل اخباخی تپریخی دی چه هرچه دوی اخباخی گی خو لیکن دوی هیچ هم نخواخی گی پی بیگی
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي علاقه مندې لیکوالۍ ته شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای ستاسو پیغام هغوی ته څه دی یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي خپله خاطره دې ولیکي دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي که وخت به ګوري چې بېرته تخیل یې فعال شوی دی او لیکل کولی شي
ډیره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ مننه چې خبرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو
سلامت اوسئ اله کوم چې اله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي
واقعا په زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې م واوري تاسو دې هم ډالۍ وي د شفیق مورید سندره به واورو خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کومه انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو مرکه کوو تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي
ڈیرمانا
کا مچاری
بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بادے سرگن شی او کھلے شان بادے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تم شی لوئی ملت چھ لویا بھانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بھونڈے دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا نشتا افغانستان
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه مخته په 00 200 221 300 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همدا سې ټول ام کاران ته سلام الا د چتا صبرات شیاست لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباغي په ژاغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړه دی جانانه همدا سندره به راته خبره کوي جالی دی زما ملګري چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي نور تاسو ته ښه وخت
هيا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو
مرسل خوري ته ته ډالۍ وی وي د تور سترګونو انتظار شم د تور سترګونو انتظار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی هم له غزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استا د سترګو ایتسانیو یو کم د سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم د بشمې پوپل زی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړی مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی او رو زموږ اوریدونکو د تاله او تاله خبرونه یاست راځو تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه سلامونه د حزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه تیر مات وړاندې کوم. زه جانان جنیم د لمند ولایت خانشینو سوالي د تاغز مرغۍ د سیم څخه حزاده ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پرېږدم. مرسل راځي خور زیو شیر ترنده زموږ طرف ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشال خان د مغول په بازار کې, خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علي در د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مستری ته, سلطان خیاط ته, اندرنګ بسری کلا کې عبد الناصر لاله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټول ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله.
جانان جانی سلامونه ته دی, علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي هيده سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو ملتیا ولري.
شړې لارې مسافر پیزي رازينا, ولې شړې لارې مسافر پیزي رازينا.
سر مګري واندې عمر مې ډېر ګران دې, زی ژوند روان دې ستا په ستا واندې, لګاو خاندا شيرينې ستا په ستا واندې.
سرور دے زخم رنگ تور دے, ٹول کلی کی شور دے, دامے
پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبچ ملشم نساو جانا دمرا لری لری جانا نمگر ظالمانا
زبچ ملشم نساو جانا دمرا لری لری جانا ہن مگر ظالمانا گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری